Radio.
شنبه د ورځې 3 د مارچ دروښتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبي پیل شو او د ماښام تر وروجو د خبرونه په منځني چپ دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولې شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد شي بر وړاندې کوم. السلام علیکم. نن د افغانستان په اکثر سیمو کې د نوي تعلیمي کال لومړۍ ورځ ده او د پوهنې وزارت وایي چې 1,000,000 نوي ماشومان به ښوونځیو ته جذب کړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د امریکا، چین او روسیا استازیو په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت سږ کال 500,000,000 ټوکه نوي کتابونه پر ښوونځیو ویشي او ملالی یوسفزی د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو ژغ وکړ چې د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره زیاتې پیسې مصرف کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکو د روسیا او چین له استازیو سره په واشنگتن کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویل دي چې د پنشن بیا او جمعی په ورځو په دې درې اړخیزه غونډه کې پر دې خبرې وشوې چې څرنګه افغانستان ته سوله او ثبات راتلی شي او امنیت ټینګېدلی شي. په غونډه کې د افغانستان پر استقلال، مځکنۍ بشپړتیا او همداراز پر دې ټینګار وشو چې دغه هیواد خپلې سیاسي، امنیتي او اقتصادي پریکړې په خپله وکړي. په دې غونډه کې موافقه وشوه چې په راتلونکي کې په دې برخه کې نور بحثونه هم وشي او د نورو غونډو نیټه او ځای به هم وټاکل شي. د امریکا له لوري په دې خبرو کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد برخه اخیستې وه. د افغانستان د پوهنې وزارت سږ کال 500,000,000 ټوکه نوي کتابونه په ښوونځیو ویشي. د دې وزارت ویاندې نوریه نزهت ازادي راډیو ته وویل
2.2 میلیون ټوکه کتابونه چې د ښوونځیو د عمومي تعلیماتو لپاره دي په کورنۍ مطبعه کې چاپ شوي او په 4 یا 5 ورځو کې به یې ویش پیل شي. 1.9 میلیون کتابونه چې د اسلامي تعلیماتو په پروګرام پورې تړاو لري چاپ ته تیار شوي دي.
نوري نزهت زیاته کړه چې 8 میلیون ټوکه کتابونه چاپ ته تیار دي، کورنیو مطبعو ته د چاپ لپاره ورکړل شوي او د روان تعلیمي کال تر دوبي به یې په ښوونځیو وویشي. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې د خراب امنیت، اقتصادي کمزوري او ناسمو باورونو له امله 3.1 میلیون کوچنیان چې 80% یې نجونې دي له تعلیمه محرومه شوي. په غزنی کې چارواکي ادعا کوي چې 4 اویا وسلوال په وروستۍ یوه میاشت کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د دې ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته پرون وویل چې په تېره یوه میاشت کې 8 ځایه پوځي عملیات شوي دي. د نوري په وینا په غزنی کې په پوځي عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم مرسته کړې ده، خو د وسلوالو طالبانو ویان ویلي دي چې د تلفاتو شمیر هغومره نه دی چې حکومت یې ادعا کړي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو ژغ وکړ چې د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره زیاتې پیسې مصرف کړي. د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادو مشان روانه اونۍ د پنځشنبې په ورځ د جاپان په اوساکا ښار کې غونډه کوي. ملالی یوسفزی په نړۍ کې د نجونو ته د تعلیم د امکاناتو د زیاتېدو لپاره مبارزه کوي. د پرون د جاپان له صدراعظم سره وکتل او غشتنه ورڅخه وکړه چې د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره مرسته وکړي.
As the chair of this year's G20,
I hope the G20 هیوادونو سرمشریزي د کوربه هیواد په هیڅ تمل رمچي وزیر اعظم شینزو آبه او جاپان با د جنکو تعلیم ته د ودی ورکول لپاره د روانو هڅوم لاټړ وکړي. زه هیله لرم چې ټول مشران به د جنکو د تعلیم لپاره د نوې پانګې ورکولو ژمنې وکړي.
افغانستان او پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې دي چې هر کال ډېر نجونې د اقتصادي، ټولنیزو او امنیتي ستونزو له امله ښوونځي ته له تګه محرومې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې په سوریه کې ټولې سیمې د داعش د وسلوالو له لاسه وتلې دي. ډونالد ټرمپ دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د سوریې له باغوس سیمې لا هم د جګړې خبرونه خپرې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون خبریالانو ته یوه نقشه هم وروښوده چې په هغه کې د داعش نفوس پخوانۍ سیمې او د دې ډلې اوسنی موقعیت په نقشه سوی و. ټرمپ وویل وخت یې را رسېدلی چې ووایو داعش په سیمه کې پر هیڅ ځای واکمني نه لري. تر دې وړاندې د ټرمپ ویاندې سارا ساندرس ویلي وو چې په سوریه کې د داعش خلافت له منځه تللی. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو چې امریکا یې ملاتړ کوي ویلي چې په سیمه کې جګړه دوام لري. د دې ډلې د رسنیو مسؤول مصطفی بالی پرون پر ټویټر ولیکل چې د باغوس په غرنۍ سیمه کې جګړه روانه ده او د دوی ځواکونه هڅه کوي چې له پاتې سیمو هم د داعش وسلوال وباسي. د دې ترڅنګ په ملګرو ملتو کې د سوریې سفیر بشار جعفری ویلي چې د داعش ډلې واکمني لا نه ده ختمه شوې. هغه ادعا کړې چې د سوریې حکومتي ځواکونه چې ایران او روسیه یې ملاتړ کوي په حقیقت کې د داعش پر ضد جنګیږي نه د امریکا متحده ایالات. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. نن د افغانستان په سړو سیمو کې نوې تعلیمي کال پیل شي.
حال روان مو افزون بر اینکه 1 میلیون دانش آموز را جذب میکنیم. از جمع اطفال بیرون از مکتب هم 500,000 طفل را که تعداد بیشترشون دخترها هستند ما جذب خواهیم کرد.
په دې خبری مجله کې نړیوالو چاپي خپرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان د وروستیو پیښو په اړه یې څه خبره کړې دي. د ملګرو ملتونو لدی هیلی مخبره وو چې د افغانستان سولې ته لري، البته محتاطانه خوشبینیت څرګنده کړې ده. او په دې خبری مجلې کې لوی ډاکټر سره شغیدلی چې د پاکو اوبو په ارتباطي خبرې کړې دي. پرون په نړۍ کې د اوبو نړیواله ورځ وه.
کولای شي چې اوبو بیا جمع کړي، کور ته بوځي، هلته جوش کړي، بیا سرویس کړي.
د خپرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
خونځای مې تر نهم سیمه پورې ویلې ده. لسم سیم ته درې مې نمره کامیاب شوم چې بس پرې مې خوند. ډېر پښیمانه یم، ډېر پښیمانه یم. والا
د افغانستان په سړو سیمو کې نن نوې تعلیمي کال پیل شي. د افغانستان د پوهنې وزارت په وینا سږ کال 1 میلیون کوچنیان ښوونځیو ته نیسي. د پوهنې وزارت وایي له هغو کوچنیانو به چې تیر کال ښوونځي ته له تګه پاتې شوي 1500,000 په ښوونځیو کې شامل شي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې تعلیمي مرکزونو ته د کوچنیانو د جلب جذب لپاره یې پراخ کمپاین پیل کړی دی. د دې وزارت ویاندی نوریه نصحت ویل چې د کوچنیانو د تعلیم د اهمیت په اړه د خلکو د معلوماتو د زیاتولو له لارې غواړي کورنۍ تشویق کړي چې خپل ماشومان ښوونځي ته واستوي. هغې پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
سال با توجه به برنامه‌هایی که در راستای آگاهی‌دهی
سش کال ده هغو پروگرامونو پر اساس چې موږ د کورنیو د خبرتیا لپاره جوړ کړی هیله لرو چې ډېرې نجونې به ښوونځیو ته شامل سي. په روان کال کې موږ علاوه پر دې چې 1 میلیون زده کوونکي جذبوو له هغو کوچنیانو چې له ښوونځي پاتې دي 15 لکه نور هم جذبوو چې ډېرې نجونې دي. د نوریه نزهت په وینا په افغانستان کې تیر کال د 10 هلکانو په مقابل کې یوازې 6 نجونې ښوونځي ته شاملې سوې وې او د پوهنې وزارت هڅه کوي چې په دې کې تعادل رامنځته شي. د ملګرو ملتونو سازمان د رپورټ په حواله تیر کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته له تګه محروم پاتې شوي دي. ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې چې تیر دوبه خپور شوی و لیکلي و چې په افغانستان کې د ماشومانو نیمایي برخه له تعلیمه پاتې ده چې 6% یې نجونې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاندی نوریه نصحت ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت د خرابوالي، کمزور اقتصاد او د ناسمو دودونو له امله په ډیرو سیمو کې نجونې له ښوونځیو پاتې سوي دي.
اطفالی که در بخش های نام به ویژه در ولایت های مثل پکتیا، پکتیکا، زابل، هلمند
دوای هغه کوچنیان چې په ناامن سیمو کې اوسېله کا پکتیا، پکتیکا، هلمند، زابل او نور ولایتونو کې چې جګړې وي او ناسم رواجونه پر ورځني ژوند غالب دي، اقتصادي ستونزې زیاتې دي، کوچنیان له ښوونځیو پاتې سوي دي. د هغه سیمې دي چې امنیت خراب دی او د طالبانو یا نورو ډلو واکمني پکې زیاته ده. نوریان اسحت زیاته کړ چې افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله پر خلکو اقتصادي فشار زیات شوی او ډېری کورنۍ د ښوونځیو پر ځای خپل ماشومان د کار ځای ته لیږي. د هغې په وینا د امنیت خرابېدل او د اقتصاد کمزوري کېدل مستقیما د کوچنیانو پر تعلیم اغېز کوي. د ملګرو ملتونو د سروې په حواله په افغانستان کې په 2015 میلادي کال کې د 15 او 24 کلونو ترمنځ ځوانانو یو 10% باسواده، خو په 2018 میلادي کال کې دا فیصدي 45% وړ شوی ده. د افغانستان لپاره د یونیسف د ادارې مشر عادل خضر په یو بیان کې ویلي چې شونځو ته د نجونو او هلکانو تګ یوازې په ټولګیو کې د کښېنستلو معنا نه لري، بلکې هغوی ته د ثبات موندلو لار ورشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اسادی رادیو د ورځې 12 ساعته په منځنۍ صفه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر ځانګړی اساسي وای چې د اپریل په 14 او 15 به د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ دوهمه غونډه وشي. زمیر کابلوف دا خبره په واشنگتن کې پرون وروسته تر دې وکړه چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د سوری له استازي زلمی خلیلزاد او د چین له استازي دینګ شیوجنګ سره د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې وکړې. البته دا خبره به روسیا آژانس ورکړې ده، او دې آژانس د کابلوف په وینا دا خبره هم کړې ده چې ټولو د ماسکو غونډه ستایلې ده. د ماسکو غونډه د فبروري په لومړیو کې وشوه. په دې غونډه کې د طالبانو د استازو ترڅنګ د افغانستان یو شمېر سیاستوالو برخه اخیستې وه، خو د افغان حکومت استازي پکې نه و. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي په افغانستان کې د سولې روانو خبرو د افغانانو په زړونو کې د راتلونکي لپاره تت امیدونه رامنځته کړي دي. په همدې حال کې په یو تازه خبر شوی راپور کې ویل شوی دی چې 2013 میلادي کال د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو خونړی کال و. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال اندرو ګیلمور د افغان حکومت د هغې طرحې ستاینه کوي چې له طالبانو سره د بې قیدو شرط خبرو وړاندیز یې کړی، او وایي دې وړاندیز د افغانانو په زړونو کې د سولې لپاره د امید تته شامه بلې کړې دي. خغلی ګیلمور وویل د لیدلې دي چې د افغانستان مدني فعالان په پرله پسې ډول له وسلوالو ډلو غواړي چې له تشدد څخه لاس واخلي او د سولې پر بهیر ورګډ شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال زیاته کړه مدني فعالان او د ښځو د حقونو مدافع ډلې سره یو ځای شوي او د ښځو د حقونو په برخه کې په ګډه اندېښنې څرګندوي او د سولې د خبرو په بهیر کې د ښځو پر ګډون ټینګار کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په خپل راپور کې همداراز ویلي ل امکان لري ښکاری ک افغان حکومت د سولې له خبرو څخه لري وساتل شي. طالبان افغان حکومت نامشروع بولي او وي خبرې نه ورسره کوي. د افغان حکومت مشرانو هم له دې کبله غوسه څرګنده کړې ده چې د سولې په خبرو کې نه دي شامل. افغان چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد تورنوي چې د سولې په بهیر کې د افغان حکومت د ګډون مخنیوي کوي، خو د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال په خپل راپور کې د افغان حکومت د دې ادعا یادونه نه ده کړې او پر ځای د دې خبرو د اهمیت او د بشري حقوقو په برخه کې د تیرو 12 د لاستراوډونو پر خوندیتوب ټینګار کړی. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال انجونو او خځو د تعلیم او کار اجازه نه درلوده او له بشري حقوقو به برخې وي. خغلی ګیلمور ټینګار وکړ چې د وګړو پر مساوي حقوقو د تبیز پرلمن زوړو او د خځو د حقوقو په مسله کې باید هیڅ راز معامله ونه شي. د ملګرو ملتونو پر راپور کې دا یادونه هم شوه چې 2013 کال د افغان پاوز او طالبانو ترمنځ د جګړو خونړی کال و. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وویل چې له داعش ډلې پرته د افغانستان د جګړې ټولو ښکېلو اړخونو د ملکی تلفاتو د مخنیوي په برخه کې اقدامات کړي دي، خو اندرو ګیلمور په دې برخه کې د نورو مشخصو ګامونو پر اړتیا ټینګار وکړ.
د سولې په ارتباط د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د کال په پیل کې خوشحالي څرګنده کړې ده. د افغانستان د 24 کلنې جګړې د پایته رسولو لپاره په ارتباط د کال په پیل کې د نوروز په مناسبت په یو پیغام کې چې پر ټویټر خپور شو دا خبره وکړه چې د امریکا تر ټولو مهم لومړیتوب دا دی چې په افغانستان کې سوله راشي. زلمی خلیلزاد لکه څنګه چې مو مخکې په خبرونو کې په د خبرونې په پیل کې په یو راپور کې واوریدل، د پنچن بیا او د جمعې په ورځو په واشنگتن کې د روسیې او چین له استازو سره خبرې کړې دي، او په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان د سولې په ارتباط له هغه سره خپل نظر شریک کړی دی. تمه ده چې دا غونډه بیا هم دوام وکړي او تر اوسه پورې د دغه درې اړخیزې غونډې لپاره بله نیټه نه ده ټاکلې، خو ژمنه دریو سره خواو کړې ده چې بله ورته غونډه به هم دایره.
آزادی خبری مجله اوری
و په جو 15 دقیقه دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. صفی الله ستنکزای کتنه ورته کوي.
په افغانستان کې د جمعې په ورځ د دوو امریکایي سرتیرو وژنې هم د نیویارک ټایمز او هم د نورو ورځپاڼو پام راړولې. نیویارک ټایمز د افغان امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې دا سرتیری د جمعې په ورځ د افغانستان په شمال کې په جنگ کې وژل شوی. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د دغو سرتیرو د وژنې له تایید پرته نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ورځپاڼې د افغان ځانګړو ځواکونو د ویاند قیوم نورستاني په حواله ویلي چې د جمعې په ورځ په کندوز کې عملیات شوي وو. د ویلي یو افغان کمانډو وژل شوی او درې نور چپیان دي. د خبره ګڼو طالبانو ته هم مرګ ژوبلا وختي. امریکا په افغانستان کې شاوخوا 4000 سرتیری لري چې لړلې سګ میلادي کال تر اوسه 4 سرتیری وژل شوی. وال ستریت جورنال ورځپاڼې لیکلي داسې وخت چې امریکا متحده ایالاتونه له طالبانو سره د 3 کلنې جګړې د سیاسي حل په لټولو لګیا ده، دوه امریکایي سرتیری د جمعې پورز په یو لړ عملیاتو کې وژل شوي. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویلي په جنگ کې د دغو وژل شوي سرتیرو هویت د امریکا د دفاع وزارت پنټاګان د پالیسۍ له مخې تر هغو نه اعلانوي چې کورنیو ته احوال نوي ورکړي. وال ستریت جورنال لیکي دا سرتیری داسې وخت وژل شوي چې په ټول افغانستان کې جګړو زور اخیسته او ورسره په یو وخت امریکایي او طالب مرکچیان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش پاړه خبري کوي. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسأله د طالبانو له سیاسي ډلې سره د امریکایي پلاوي د خبرو لڅلورو یو عمده برخه جوړوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ورستۍ وار د مارچ تر 12 په دوه کې وو، چیرته چې د شپاړه سرزي له طالبانو سره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو اوربند بین الافغانی خبرو او له افغان خاورې د امریکا او نور متحدینو پر ضد نه کارونې د ډاټ په ورکولو خبرې وکړې. وال ستریت جورنال لیکي دواړو لوریو دا میاشت خبرې په دې تمه پایته ورسولې چې بل دور به بیا راتلونکي میاشت سره کینی. خزي ډیر زیات اندېښمنې دي. دا د یوې مقاله عنوان دی چې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خبره شوې. د مقالې لیکوال ویلي د طالبانو له ظلم د افغان خزو خلاصون یو وخت د امریکا د دواړو ګوندونو یو اساسي موضوع و. د نیویارک ټایمز په مقاله کې راغلی چې اوس افغان خزي هېری شوې دي. وړاندې لولو د 2020 کال په نومبر کې داسې وخت چې امریکایي پوځیان د القاعده جنگیالیو د ایستلو او د طالبانو د رژیم د ځپلو لپاره جنگیدل، د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش میرمنی لورا بوش یوې رادیویي وینا کې وویل یوازې تروریستان او طالبان خزي لزده کړو پاتې کوي، او یوازې تروریستان او طالبان خزي ګواښي چې کنوکان مو سره کړل باسوي. خو د مقالې لیکوال لیکي نږدې دوه اونۍ وروسته له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د سولې په خبرو کې د افغانستان د ښځو راتلونکي په اجنډا کې نه ده شامله. د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې د ښځو پرمختګ به خوندي کړي. افغان ښځې بیا وایي د سولې په پروسه کې رول کمزوری دی او دې چارې د هغوی اندېښنې ورزیاتې کړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي په افغانستان کې ګڼ ماشومان د جګړې په نسبت د پاکو اوبو او ناپاکۍ له امله ژوند له لاسه ورکوي. زما همکار صالح محمد صالح په دې اړه د ماشومانو له یو متخصص ډاکټر سره مرکه کړې ده. په پیل کې د کابل په فرانسوي روغتون کې د ماشومانو له متخصص ډاکټر امید فیضی څخه پوښتنه کړې چې ولې په افغانستان کې له هم ګڼ ماشومان د اوبو او بیا روغتیا ساتنې د نشټوالي له کبله مري.
ټول ماشومان چې دلته پیدا کېږي په یو فامیل کې یو ماشوم نه ده، دوه ماشوم نه ده. ماشومان ماشاءالله ډېر دي، پاک اوبو نه پیدا کېږي. هر ځای چې ماشومان ځي بیا د نل مستقیم سره، د بمبې سره او د دند اوبو سره، هغه ځایونه سره بو اسکي. د دې لپاره مونږ کولای شو چې اول لاسونه کالي ومینځو، پاک وساتو د اوبو جوش کو.
بلې ډاکټر صاحب، دې مسلې تر اتلم د افغانستان په لور پرتو سیمو کې وو سم زیات کسان د ویالو یا هم د سیندونو لوبو څخه استفاده کوي چې کله ناکله د ناروغیو سبب کیږي. دوی دغه اوبه څنګه صفا کولی سي په هغو امکاناتو چې دوی پلاس کې لري؟
کولی شي چې اوبو بیا جمع کړي، کور ته بوزي، هلته جوش کړي، بیا غذا سره وخت کې بیا اوبو سروس کی، گیلا سروس کی. آسان کار ده چې صاف اوبو نه پیدا کیږي، بیا دا یو ساده او آسان کار ده.
او د حفظ الصحه د خوندیتوب لپاره یا د روغتیا ساتنې په برخه کې عام خلک څه کولی سي، خصوصا په کلیوالو سیمو کې چې نظافت هم زیات نه مراتیږي، په دې برخه کې د چاپیریال د خوندیتوب یا پاکوالي لپاره خلک څه وکړي؟
دا څه کولی شي چې ټول فامیل پلار او مورې رادیو او تلویزیون او د شاوخوا کې هغه باید اعلان شي، باید مستقیم تلویزیون سره او رسانه سره اعلان شي. مهم ځای چې دا لاسونه دي، د لپاره باید لاسونه هر ورځ باید ومینځي، هر ساعت باید ومینځي، ناخونه چې دغه ته باید ونیسي، کالی پاک وساتي، چې دودای خوري باید هغه بشقاب کاسه داشن، قاشق داشن باید ومینځي. دا آسان کار ده چې نه پیسې غواړي، نه همدا صاف اوبو غواړي او بس. خلک
په دغه راپور کې د اوبو ضایع کېدو ته هم اشاره شوې ده چې خلک په دې برخه کې دوی غواړي پوهاوی ورکړي چې د اوبو د ضایع کېدو مخنیوی وکړي. په افغانستان کې د اوبو د سپما لپاره څه پیشنهاد کوي چې خلک څه وکړي؟
کابل معلومه ده چې دیش کاله یا بیشتر دیش کاله جنگونه وو، او د توپک او دا شیان چې فضا چې پاتې ده، دغه ضرورت چې پاتې ده، اوبو سره کېږي، یو ځای کېږي، بیا اکسیجن، نایتروجن او بل گازات چې دی په اوبو کې ملوث کیږي. زمین لاندې ده چې دغه د تشنابونه همداسې د جو او استریم سره یو ځای کېږي، چې د زمین لاندې ته ځي، بیا پاک اوبو سره مکس کیږي. بیا د ماشومان چې اوبو وسکي، غتونه چې اوبو وسکي، پاک اوبو نه ده، ګنده اوبو ده. فضایی چې میکروبونه دي، د ذرات چې دام مکس کیږي، د دې لپاره هم بعضی مریضان، بعضی مریضی های رازی چه لکه احسالات، لکه پایزنه.
د کابل په فرانسوي روغتون کې د ماشومانو متخصص ډاکټر امید فیضی، البته یادونه وکړم چې پرون د اوبو نړیواله ورځ وه.
آزادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپای ټولنې ویلي چې د جولان د غونډیو په اړه خپل دریځ نه بدلوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ په روسیو کې پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې دا سیمه د اسرائیل د خاورې برخه وګڼي او رسمیت ورکړي، خو اروپای ټولنې ویلي چې د ټرمپ دا خبره به د دوی دریځ بدل نه کړي. د جولان د غونډیو په اړه د ټرمپ روسي دریځ په امریکا او نورو نړۍ کې بحثونه زیات کړي دي. د جولان غونډې په 1980 میلادي کال کې اسرائیلي ځواکونو له سوریې ونیولې. جزئیات د فرشته جلالزی پر راپور کې
د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک پرون وویل چې د جولان د غونډیو په اړه د ډونالډ ټرمپ ورستۍ بیان د اروپایي ټولنې نظر نشي بدلولای. ډونالډ ټرمپ د مارچ په 28 پر ټویټر ولیکل چې د دې وخت را رسیدلی چې نړیواله ټولنه د جولان غونډې رسمن د اسرائیل د خاورې برخه وګڼي. ټرمپ یو ټویټ کې ولیکل د جولان غونډې له ستراتیژیک او امنیتي اړخه د اسرائیل دولت او ټولې شاوخوا سیمې ته اهمیت لري، خو نړیواله ټولنه رسمن د سیمه د سوریې د خاورې برخه ګڼي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په 2018 میلادي کال کې له امریکا غوښتنه وکړه چې دا سیمه د دوی د خاورې برخه وګڼي او پر نړیوالو هم فشار واچوي چې دا کار وکړي. د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي پرون رسنیو ته ویلي چې پر داسې سند کار روان دی چې امریکا به د جولان پر غونډیو د اسرائیل ادعا ته رسمیت ورکړي. ټاکل شوې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په څو ورځو کې واشنگټن ته ولاړ شي. د امریکا د حکومت یو سرچینې ویلي چې ډونالډ ټرمپ د اسرائیل د صدر اعظم سره د کتنې په وخت په واشنگټن کې د جولان د غونډیو په اړه ترتیب شوی سند لاسلیک کړي. خو د امریکا په سیاسي کړیو کې داسې اندېښنې شته چې د ټرمپ دا کار شاید د منځني ختیځ د سولې پر هڅو منفي اغېز وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هم د جمعې په ورځ د جولان پر غونډیو د یهودي میشتځایونو زیاتېدل وغندل. ترکیه، ایران، د اسلامي همکاریو سازمان او روسیه هم په دې تړاو د ډونالد ترامپ وروستۍ دریځ د اندېښنې وړ بللې دی. د روسیې حکومت ویلي هیله لري چې د ترامپ خبرې به یوازې خبرې وي. د امریکا متحدو ایالاتو په 2018 میلادي کال کې له تل ابیب د بیت المقدس سیمې ته خپل سفارت ولېږداوه چې په نړۍ کې مختلف غبرګونونه وپارول. د رپورټونو پر اساس د سپینې ماڼۍ سلاحکارانو د وار ولسمشر ټرمپ ته مشوره ورکړې چې د جولاند غونډیو په اړه پر خپل نوي دریځ ودرېږي، او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې دا وار هم واشنگټن کولای سي چې نړیوال غبرګونونه مهار کړي.
لاند خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکو د روسیا او چین له استازو سره په واشنگټن کې د افغانستان د سولې پر بهیر خبري وکړي. د افغانستان د پوهنې وزارت سږ کال 50 میلیونه ټوکن نوي کتابونه په ښوونځیو ویشي. په غزنی کې چارواکي دا کوي چې څلور اویا وسلوال په وروستۍ یوې میاشت کې په پوځي عملیاتو کې په دغه ولایت کې وژل شوي دي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملال یوسفزی د نړۍ پر سترو اقتصادي قدرتونو شغ وکړ چې د نجونو د تعلیم د پراختیا لپاره زیاتې پیسې ولګوي. او د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې په سوریه کې ټولې سیمې د داعش ته وسلوالو له لاسه وتلې دي. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سیمې سونه لولو، خو مخکې تر دې چې سیمې سونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام.
دا ژوند رنگونه.
زما نوم شرف زاده، فعلاً کابل ښار کې ټیکسی وانی کوم.
څومره وخت شو ټیکسی وانی کوي؟
یاره یو شپږ و کال خو شو ټیکسی وانی کوم.
څنګه کار دی دا ټیکسی وانی؟
ولا خدا، خو بس ذلیل کسب ده، داسې کسب نه دی چې آینده ته د پلاس چې شاید شي دی، نه بیا هم گزاره کوي. خدا
ژوند خو دې پیچلېږي نو؟
او ژوند پیچلېږي، ژوند نه بس الحمدلله الله ناراضي.
ښوونځی دې ویلې؟
خونځای مې تر نهم سیمه پورې ویلی ده، لسم سیم ته درېمه نمره کامیاب شوم چې بس پرې مې خودم.
ولې نو؟
ولا یو کس و بس هغه راته وویل، زما یو دنیا کتاب و هغه یو کوت و هغې کې لیکلي وو چې انسان وژنه ناروا ده، بس هغه راته وویل دا د کفارو مکتبونه دې ته مزه.
ښه، نو بیا تا څنګه ومنله دغه خبره؟
ولا خو هغه عالم و، ما ویل دا به رښتیا وایي، نو بس ما ویل زه دغه د کفارو مکتبونه دي، هغه ویلي باید مسلمان وژنه ناروا وبولي، دې دنیا کې لیکلي دي چې انسان وژنه ناروا ده، بس ځکه مې خبره ومنله راووت.
هغه کس چې تا ته دا خبره کړې وه، دغه اولادونه درس وایي ښوونځي ته ځي؟
و هغه درس وایي پاکستان کې کالج کې دي، لورګان هم کالج کې دي، زامن هم مکتب کې دي، عمل سکول ورته وایي که مکتب ورته.
نو ته دا خبره نه شو ورته کولی چې ولې دې ما ښوونځی پرېښود اوسې په خپلو وایه؟
نشته ګنه چې وګورم هغه پاکستان کې ده، موږ دلته یې ورک ده. نو
پښیمانه یې چې ښوونځی دې
پرېښود؟ پښیمانه یم، ډېر پښیمانه یم. والا
خو اوس هم ځوان یې، کولی شي بیا ورشي ښوونځي ته؟
والا اوس نه کېږي وروره، بس ایل نه فقہ غواړی چې ښوونځی وي. هغه څنګه
څومره وخت کاروبار کوي؟
د ټیکسي کاروبار. بس سبې و بجې، شپږ بجې راوځم، ماښام اته بجې، و بجې، نهه بجې دسې کور ته زبیر.
میګټه څومره کوي؟
بس زر، دولس سوه، اته سوه، پنځه سوه، څلور سوه، ورځ ورځ ده. نو
ماشومان به درته انتظار وي چې ورځې؟
ولا خامخانو
خوشحالیږي، څه ورته اخلي؟
او خامخا یو څه ورته اخلو، نو چې ورشو سخت خوشحاله شي.
ترافیکو سره مو انډیوالي څنګه ده؟
یاره ترافیکو سره بس ښه، نو اسنادونه او لیسنس هم پاک دي، چې کله پاکي شي بیا هم تیر پازابه وي. والا
چې وخت تیر شي،
چې وخت تیر شي، لیسنس یا ونه لري، اسنادونه دي باقي شي، وخت تیر شي، بیا ډیر پازابه ولکي.
خوشحاله یې له خپل روزګار، له خپل کاره؟
والا بیخي الحمدلله، په دې حالم شکر ده. نو خوشحاله ونیسه، نو څه به وکړو.
د ژوند رنګونه په پروګرام کې مو د داسې چا څرګندونې واورېدې چې د مکتب ارمان کوي. د مکتب په او د ښوونځیو په ارتباط وړاندې یو شمېر سیمیسونه هم را رسېدلې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمېرې له لارې ازادۍ راډیو ته را استولې دي.
شاهد وزیر د پکتیکا له برمل ولسوالي لیکي لټول افغانانو هیله کوم چې خپل ماشومان مکتبونو ته واستوي. محمد نذیر همتی له نورستان لیکي نوی تعلیمی کال ته اندیشمن یو، دلته په ډیرو ښوونځیو کې ماشومان نشته او خیالي ښوونځي شته. دفترانه لیکي د پوهنې وزارت باید هغه ښوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیزي چې د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمو کې دي. یو شمیر نور اوریدونکو پر نور موضوعاتو ایس ایم ایسونه راستولی دي. بشیر حبیبزی لیکي په ازری ولسوالی کې له سهار راهیسې سخت باران وریږي. عبیدالله جان له کندهاره لیکلی دي له تېرې شپې راهیسې ډېر ښه باران وري. او ځینو اوریدونکو بیا د سولې مسله راخیستې ده. ثنا سادات له میدان وردګ نه لیکلی دي د شپې عملیات باید بند شي. حکمت حماس له هلمند لیکلی دی که امریکا او طالبان سلزلی خبری وکړي که افغانان پکې شامل نه وي دا خبری نتیجه نه ورکوي. افضل خان له کندهار بیا د فساد په ارتباط لیکلی دی چې مخه یې باید ونیول شي. او مولوی محمد ابراهیم حقیار له کندهار لیکي حکومت باید د طالبان او امریکا ترمن د سولې د خبرو ملاتړ وکړي. او یو شمیر نور اوریدونکو د نوي تعلیمي کال مبارکي ویلې ده. دا سجی رډو دا خبری مجله هم دلته سر ته ورسیده. په بلې خبری مجلې کې احمد جعفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سهار مو بخیر.